द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دی نن د شورو ورځ د کال 2018 نومبر د میاشتې 28 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د ساري شپږ، افغانستان کې پنځه نیمه، واشنگتن کې د نهه ورځ د شپې 8 بجې دي. په دې نیم ساعت خبري خپرونه کې درته زاش په کوم هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټکی، د پاکستان په لوی وړو ښارونو کې به د نن نه د پولیو پر ضد درې ورځنی کمپاین شروع کیږي. د افغانستان انتخابي کمیشن اعلی چارواکو پرون د خپلو څوکیو سوګند پورته کړی دی چې ورسره د اوږدې مودې راهیسې د زنډکار پارلیماني او ضلعي انتخاباتو ته لار هواره شوې. او په شام کې د ترکیې په مرسته جنګیدونکي یاغیانو او د شام جمهوري قواوو چې پکې اکثره کردان دي ترمنځ جګړه سخته شوې. د دې جګړې پسې واقع کېدو د امریکا په مرسته د کورد عسکرو د داعش وسلوالو پر ضد جګړه باندې لوی اثر غورځېدلې. قدرمن اردوونکو، په دې نیم ساعت خبري خپرونه کې به په مهمو موضوعګانو باندې یو شمېر راپورونه مرکې تاسو ته وړاندې کوو. موږ سره اوسئ، خو اول راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان په لوی وړو ښارونو کې به د نن نه د پولیو پر ضد درې ورځنی کمپاین شروع کیږي. د پولیو پر ضد د څاڅکو ورکولو د کمپاین په پر امنه توګه سرته د رسولو لپاره کلک امنیتي ګامونه اخیستل شوي. د پاکستان په قبایلي سیمو خیبر پختونخوا او بلوچستان کې به هم د 15 او 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته څاڅکي ورکاو شي. د بلوچستان صوبې په 200 ضلعو کې به هم د نن نه درې ورځنی کمپاین شروع کیږي. په یادو سیمو کې تمامه تیاری سرته رسیدلې دي. دا په داسې حال چې تېره ورځ د سیند په بدین سیمه کې د پولیو یو نوی کیس مخې ته راغلی دی. دا خبر د صحت نړیوالې ادارې کړې ده. د صحت چارواکو ویلي دي چې دا په بدین کې په تېرو 15 کالو کې د پولیو دریم کیس دی. د افغانستان انتخابي کمیشن اعلی چارواکو پرون د خپلو څوکو سوګند پورته کړی دی چې ورسره د اوږدې مودې راهیسې د زنډکار پارلیماني او ضلعي انتخاباتو ته لار هواره شوې. د کابل په صدارتي محل کې د افغانستان صدر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د سوګند پورته کولو په دستوره کې موجود وو او په دغه محل یې ویناګانې هم وکړې. یاد دې وي چې د افغانستان صدارتي ټاکنو کې د سرګند اکثریت په نه ترلاسه کولو اتحادي حکومت جوړ شو او د حکومت جوړېدو سمدستي وروسته د انتخابي کمیشن جوړول یې لویه ذمواري وه. دغه کار تر دوو کالو زنډ وخوړ او د ځینو اختلافاتو پر اساس دغسې وشو. د نوي کمیشن مشرانو په ټاکنه دواړه مشران صدر او اجرایي رئیس سلا دي. د بشري حقونو د سارین نړیوال تنظیم د افغانستان د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په ملک کې د اقلیتي شیعه مسلمانانو تحفظ یقیني کړي. دا په داسې حال چې د اتوار په ورځ یو ځنمرګي برید کوونکي په مذهبي مراسمو کې مصروف تر دېرشو زیات شیعه مسلمانان وژلي وو. د دغه برید پلا د داعش وسلواله ډلې په خپل سر اخیستې وه. یاد دې وي چې د جولای د میاشتې را په دې خوا افغانستان کې تر 1500 څخه زیات شیعه مسلمانان وژل شوي دي. د بشري حقونو د سارین نړیوال تنظیم د افغانستان لپاره مشری فیټریشا گوزمن ویلی د داعش وسلواله ډلې لخوا په شیعه مسلمانانو غونډو باندې خونړۍ وبریدونو کې انتهایی اضافه راغلی ده. دی په افغان واکمنو او سیمه ییزو چارواکو غږ وکړ چې حفاظتي ګامونه واخلي او د دغسې بریدونو مخنیوی وکړي. په شام کې د ترکیې په مرسته جنګیدونکي یاغیانو او د شام جمهوري قواوو چې پکې اکثره کردان دي ترمنځ جګړه سخته شوې. د دې جګړې پسې واقع کېدو د امریکا په مرسته د کورد عسکرو داعش وسلوالو پر ضد جګړه باندې لوی اثر غورځېدلی دی. د ترکیې لخوا په شام کې د مداخلت پسې واقع کېدو امریکا او د غربي نړۍ مشران زیات اندېښمن دي. په میدان جنگ د داعش پر ضد کورد عسکرو کامیابی ترلاسه کړې. د نومبر په 6 نیټه شروع کړی شو دغه حملو کې تر دې وخته پورې 40 کلي د کورد عسکرو د قبضې لاندې راوستي دي. امریکا هغه د داعش وسلوالو پر ضد دایره را تنګه کړې کوم چې ګمان کیږي په پیرس او برسلز کې شو تر خګره بریدونو کې ککړ وو. د امریکا خارجه وزارت د نهې په ورځ د مراکش فرانسوي عبدالله همیش باندې بندیز لګولې دی. څوک چې د شام نه بهر وسی همیش د ابو سلیمان په نوم هم پیژندل کیږي. د تاریخ ابن زیاد په نامه د وسلوالو یو ټولګی تیار کړی وو کوم چې شام او عراق کې جنګیږي. د امریکا خارجه وزارت وایي چې په کال 2015 کې په فرانس کې شوې خونړۍ حمله کې د لاس لري په کومه کې چې تر یو سل دیرشو پورې کسان وژل شوي وو او په کال 2016 په مارچ میاشته کې په برسلز کې شوې خونړۍ ترخګر حمله کې هم د لاس وو چې پکې 2 دیرش کسان وژل شوي وو. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د عراق موسل خار داعش وسلوالو نه بیرته د قبضه کولو لپاره د جګړې له کبله د خار نه د کړه کوونکو په شمیره کې اضافه راغلې ده. د داعش پر ضد دغه جګړه کې د عراقي عسکرو سره د کوردانو جنګیالي او شیعه وسلوالو ډلې هم خپل پرمختګ د خار مرکز ته جاري ساتلی دی. ملګرو ملتونو ویلي دي چې دې هفته کې بې کوره شوي کسان تر 15500 ته رسیدلی دي او تیره هفته دغه 14000 پورې کسان بې کوره شوي وو. د عراق سور صلیب نړیواله ادارې هم د بې کوره شوو ټولو کسانو شمیره 15000 ښودلې ده. دغه دواړه تنظیمونه وایي چې دوی تمام هغه کسانو ته خوراکي اشیا د رسولو کوشش کوي کومو ته چې دوی رسایل لري.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو خبرمن اردوونکو د ډیور رادیو سهرنۍ خبرونه ته نیخ پنی غل واشنگټن ډی سی نه غوږی. لومړی زو پاکستان ته چرته چې په ګرد ملک کې نن د پولیو پر ضد روزنۍ کمپاین شروع کیږي. د دغې لپاره امنیتي ګامونه سخت کړی شوي دي. د پاکستان د نورو برخو په سیر خیبر پختونخوا قبایلي سیمو او بلوچستان کې هم د پولیو پر ضد دغه د ساسکو کمپاین ترسره کیږي. د بلوچستان سر خارکوټې څخه د ډیور رادیو خبریاله یو ترین په دغې حق لباندې نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د کوډپشن او کل عبدالله په ګډون د صوبې په 12 ولسوالیو کې د پولیو ضد کمپاین د کامیابۍ لپاره ټولې تیاریان نیول شوې دي. په کوم کې چې به ویو اشاره شپږ میلیونه ماشومان ته د پولیو ضد قطرې ورکول کیږي. د صوبې په نور برخو کې به دغه درې ورځنی کمپاین د روانې میاشتې تر 25 پورې روان وي، خو په کوډپشن او کل عبدالله ولسوالۍ کې به دغه کمپاین 5 ورځې کیږي. په کوډ کې د پولیو ضد د بلوچستان د ایمرجنسی مرکز یو مشر سمی کاکړ په وینا چې د کمپاین د کامیابۍ لپاره په صوبه کې د 50000 څخه زیات موبایل ټیمان ټاکل شوي دي او په کوډ ولسوالۍ کې ترانزیت مرکزونه هم چمتو دي.
کمپین ټارګټ کښنن چې دی 1,250 دی او په ندیش یونین کونسل کې به موږ پولیو کمپین چلو او په دې کې دغه پولیو کمپین چې دی دا د 5 ورځو لپاره دی. جمع 2 ورځې نورې چې په هغه کې کوم کښنن په کوم یي خواته تللي په هغو پسې ورځو هغو ټریکنګ کوو. د 2 ورځو کمپین دی په دا کې 1,250 کښنن ویکسینیشن ټارګټ دی. په دې کې زموږ سره 690 چې مان کار کوي، 1,000 فکس سایټونه دي چې لکه بیا چې زیاداسي هسپټل ملته به چنان وچنه کیږي. دوی ویش ترانزیت پوینټس چې ډیسټریکټ له څوک راځي د ډیسټریکټ څوک دی په لار کې چې کوم ځایونه دي پر دغه باندې وچنه کیږي او یو سل شپږ اویا ایریاس پر وزر د مشر دا کین.
نو موږ په اپشن ولسوالۍ کې د افغان کډوالو په اړه د ویب پښتنې په جواب کې زیات کړه.
دا کم چې په اپشن کې سرخاب کډوال کیمپ دی او سرانان کیمپ دی، دا هم زموږ په یونین کونسلان کې شامل دی. و دا کیمپو ته اگر سمو علاقه د یونین کونسل درجه ور کړی ده. تقریبا په سرخاب کې 2000 څخه شاوخوا شنیان به موږ ټارګټ دي سبا سره او په سرانان کیمپ کې هم تقریبا بلر کم دغونه ټارګټ دی چې دا زموږ د پولیو کمپین حساب ده. دا ماشومان به هم موږ چنټ کوو چې دا هم زموږ د جنوري حساب ده.
د چارواک په وینا چې دا کال په پاکستان کې د پولیو 43 کیسونه رامنځته شوی دی او بلوچستان ایالت کې یوازې یو ماشوم د پولیو یا ګزړ د ناروغۍ له امله مازور شوی دی. خو په کوډ اپشن او کل عبدالله ولسوالۍ کې د وایرس د شتوال له امله د ماشومانو لپاره خطر اوس هم نه دی لري شوی. د دې کمپاین پر مهال حکومت سخت امنیتي ګامونه پورته کړی دی. د پولیسو او لیویزو په ګډون یې سرحدي عسکر هم د څناوړي پیښې د مخنیوي لپاره چمتو کړی دی. د یادونې وړ ده چې د تیرې میاشتې په کمپاین کې د مذهب پر بنسټ و ماشومانو ته د پولیو ضد د څاڅکو ورکولو څخه کاریان زیات سی وو. د دغه کسانو د راضي کولو لپاره به په سونی کمپاین کې یو ځل بیا د علما کرام خدمات ترلاسه کیږي. ایوب ترین، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، کوټ.
د خیبر پختونخوا د صوبې په کچ د پولیو کمپاین د ایمرجنسی مرکز مشر ډاکټر محمد اکرم شاه سره د ډیور ډی خبریال نبیله مشتاق خبرې تری کړې دي. نو راځي چې دغه مرکې ته وښو.
زمانو ما ډاکټر محمد اکرم شاه او د پولیو پروگرام د پاره چې کوم ایمرجنسي اپریشن سنټر دی نو په هغه کې ایز ا پروینشل اینڈ سٹاف افیسر کار کوم او د صوبې چې سونه د پولیو پروگرام ریلیټډ سونه اکټیویټیز دی نو هغه ور سایت کوم. پولیو وایرس چې کوم بیماری دا یا دا وایرس چې کوم دی نو دا یوازې په حکومتي هلو ځلو باندې کلم نه ختمیږي تر کومه پورې چې والدین دی پخپلا د خپل ماشوم د پاره دا نوی مخصوص کړي چې دا ویکسین داغه د پاره ډیر ضروری دی او تر هغه پورې دا مهم چې کوم دی نو دا د کامیابې اخیری حته نشي رسیدل تر کومه پورې یو ماشوم هم دا سپاتې وي چې هغه ته کتری نوی میلاو نو دا خطر شته چې دا وایرس غزان سره وساتي دا غینه بعد نور ماشومانو ته دا ورکی.
زمانوم ډاکټر جوهر دی او زه په ایمرجنسي اپریشن سنټر پېښور کې د پولیو پروګرام کوم. جی دا مهم انتهایی ضروری دی د پولیو اریډیکیشن د پارا مور پلار دی هر ممکن کوشش کی خپل معشوم ته دی ویکسینیشن کی چکل استاس دروازې ته ټیم راغلو نو هغه چکم په زانګو کی معشوم دی بغی کی معشوم دی هغه ولټول ناول ویکسین ته ور مخامخ کی دغه واړه معشومان ټول نه زیات ریسک کی دی. هر میاش بدا کمپین کی تر مئی میاش ته پورن ټیم حوصله افزایو کی چاغه استاس معشومان د پار راغلی دی.
زمانم ډاکټر ایم خټک ته او اسسټنٹ ډایریکټر ایم د هیلث ډپارټمنټ کی پولیو مول صرف او یو طریقہ ہے په دنیا کې هغه دا چې هر معشوم ته هر ځل به پولیو ساس کی ورکوي چې څو پورې پولیو نه ختم شوه د دنیا نه د پاکستان نه مونږ به دا معشومان ته دا ساس کی ورکو او ورته کې چې دا پروگرام سو غوړې ته زم دا ریکوست کوم مې ته او کوم زمونږه زنانه دی او زمونږ ورونه دی چې هغه د خپل د 50 کالو پورې هر یو معشوم ته چې کله هم د پولیو ټیم د غوي کور ته ورزي د پولیو مهم وی نو خپل معشوم ته سکتري ورکي په دې کې څه هم ضرر نشته دا تاسو خپل ذمہواری وګڼئ چې د پولیو ساس کی د ستاسو د ماشوم او د پوره د پاکستان ماشومان لپاره دا ضروری دی چې تاسو خپل ماشوم ته دا پولیو ساس کی ورکه. به حیثیت قوم دا د ټیم کې مونږ ټول لپاره یو چیلنج هم دی ولی چې په دنیا کې صرف دوه ملکونه دي یو پاکستان او یو افغانستان چې هغه پاتې شوی.
نبیلا مشتاق، وایس اف امریکا، ڈیوا ریڈیو، پېښور.
د افغانستان انتخابي کمیشن اعلی چارواکو پرون د خپل څوکو سوګن پورته کړی دی چې ورسره د اوږدې مودې راهیسې د ځن ښکار پارلماني او ځلي انتخاباتو ته لار هواره شوې ده. په دغه حق لا د وایس اف امریکا راپور تاسو ته زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
تیر ورځ د افغانستان د انتخاباتو کمیشن نوی مشرانو یا کمیشنرانو د خپل څوکو لپاره سوګن پورته کړي. په دغه کسانو کې چې د انتخابي کمیشنونو د مشرانو په توګه غوره کړی شوی پکې درې خزي هم شامل دي: نجیب الله احمدزی، عبدالقدیر قریشی، ملیحه حسن، وسیمه بادغسی، معاذ الله دولتی، رفیع الله بیدار او گلجان سید. د انتخاباتو د خپلواک کمیشن د کمیشنرانو په توګه غوره شوی دی. هم دغه شان غلام دستگیر هدایت، عبدالبصیر فائز، علی رضا روحانی، حمیر حکمل او عبدالعزیز اریایی د انتخاباتو د شکایاتو کمیشن ته غوره کړی شوی دی. د افغانستان صدر محمد اشرف غنی د سوګند اغستلو د مراسم وروسته ویلي دا کسان د یوې شفافه پروسې لارې د ټاکنو د انتخاباتو د کمیشنونو د کمیشنرانو په توګه غوره شوی دی. د هاغلی غنی په وینا انتخابی کمیشنونو ته وړ کسان غوره شوی چې لمخه به راتلونکو انتخابات په شفافه توګه ترسره شي او پر دغه کمیشنونو باندې به بیرته د خلکو باور ترلاسه شي. په دغه موقع افغان صدر غنی د انتخاباتو کمیشنونو پر پلواکې ټینګار وکړو او وی ویل خلک د ټاکنیزو یا انتخاباتو کمیشنونو لغړو څخه تمه لري تر څو چاته په خپل چارو کې د مداخله اجازه ورنکړي او خپل کار د اساسي قانون پر بنسټ ترسره کړي. د افغانستان د انتخاباتو او څخه د سار یو شمیر بنسټونه په دې باور دي چې د کمیشنرانو د غوره کولو کمیټې په شفافه توګه کار نه دی کړی او تر ډیره حده د دولت په خوخه جمهوریت ریاست ته د ټاکنیزو کمیشنونو یا د انتخاباتو کمیشنونو لپاره کسان غوره کړي دي. د افغانستان صدر اشرف غنی ویلي انتخابي کمیشنونه باید پر وخت مطبوعاتو سره خپل معلومات شریک کړي تر څو د انتخاباتو چارې په شفافه توګه ترسره شي. د افغانستان په انتخابي نظام کې د اصلاحاتو راوستل د ملي یووالي حکومت د سیاسي موافقه یو مهمه ماده وه چې لشاوخوا د دوه کالو د ځنډ وروسته عملي شوه. اخوا د ملګرو ملتونو په افغانستان کې مرستندویه مشن یا یوناما د تیر ورځې انتخابي کمشنرانو د ټاکلو هرکلی کړی او ویلي دي دا په انتخابي ادارو او پروسو باندې د بیان باور جوړولو لپاره یو نوی ګام دی. په کابل کې د یوناما د دفتر لخوا په یو بیان کې ویلي شوی دی چې دوی د دغه کمیشنونو د خپلو ملګرو سره په شفافه او ښه ډول باندې د کار کولو حوصله افزایي کوي. یاد وي چې صدر غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په هیواد کې سیاسي غیر یقیني ختمولو لپاره زر تر زره انتخابي بدلونونه نه معرفي کولو له وجې د ډیرو نیوکو سره مخ وو. سیاسي مخالفو بعد اوږدې مودې راهسې او بیا په ګرد هیواد کې په نږدو کې د طالب یاغیانو لخوا پرمختګ او خونړۍ حملو پر سر په دغه دواړو مشرانو باندې پل ترمنځ د اختلافاتو تورونه لګول. د دین علاوه د انساني حقوقو نړیوال ادارې د افغانستان په حکومت غږ کړی دی چې په هیواد کې میشت مسلمانانو ته د تحفظ ورکړي. تیر ورځ په کابل کې په یو جماعت کې د یو ځانمرګي حملې وروسته پل بیان کې هیومن رائټس واچ ویلي داعش د شیعه مسلک منونکو پر ضد حملو کې چټکتیا راوستې ده چې له امله یې د ګڼې ګوڼې هیڅ ځای محفوظ نه دی. د هیومن رائټس واچ د افغانستان څېړنکار ویلي د افغانستان حکومت او ټولنیزو مشرانو ته پکار دي چې د شیعه مسلمان مسلمانانو تحفظ یقیني کړي. هغه ویلي د یو خاص مسلک منونکي یا عام ملکی خلک په هدف کول د انسانیت پر ضد جرم دی. د کابل ښار د بکار العلوم مدرسې په جماعت کې د تیر ورځ د عاشورې د سلویختمې ورځې د نمانځلو په مراسمو ترسره شوې ځانمرګي حمله کې د ډیر شنه زیات کسان وژل شوي وو. د دغه برید ذمواري داعش وسلواله ډلې په غاړه اغستې. د افغانستان صدر او اجرایي رئیس په ګډون پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د هند پاکستان د بشری حقوقو خپلواکو ادارو په افغانستان کې د ناټو غوس ماموریت ملاتړ او یو شمیر نورو بیلابیلو سازمانونو په سختو ټکو کې غندلې دي. ویل کېږي چې مسلمانان د افغانستان د آبادی د لسونه تر 15% پورې برخه دي. او هیومن رائټس واچ خپل بیان کې ویلي سخت کال د جولای د میاشتې راهیسې په شیعه مسلمانانو په حملو کې د 1500 نه زیات کسان وژل شوي دي.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، اوس هم تاسو ته مطبوعاتي کتنه وړاندې کوو چې پکې د افغانستان په حق لباندې لیکل شوې دي او دغه تاسو ته زمونږ همکار مختار خلیل سره وړاندې کوي.
د یورپی یونین او افغانستان ترمنځ د افغان کډوالو په معاملات د اوګدو خبرو اترو ورستو اخر د اکتوبر په 2 تاریخ د یورپی یونین او د افغانستان ترمنځ یو لوزنامه د سخت شو. د دې لوزنامې تر مخې په یورپی یونین کې شامل ملکونو ته دا اختیار تر لاسه شوی دی چې دوی بشمیر هغه افغان کډوال د خپل خورې نوستې شي چاته چې په یورپ کې د پاتې کېدو سرکاري اجازه ورکړی شوی نیوي. د امریکای مشهوري هفتایزي مجلې نیوز ویک په خپل تازه غنه کې د افغان کډوالو په موضوع یو تفصيلي معلوماتي مضمون چاپ کړی دی چې سرخط دی جرمني او د یورپی یونین نور ملکونه اوس ولې په زرګونو افغان کډوال د خپل ملکونو نه شړلې شي. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی سره د دې چې دا وخت د افغانستان په ګڼو سیمو کې طالبان او دولت اسلامیه د افغانستان د مختلفو سیمو د قبضه کولو لپاره په جنگ کې اخته دي، خو د دې جنگ د لاسه یورپ ته پکړه تښتیدلو افغانانو ته اوس هم په یورپ کې د کار روزګار او د نوکرۍ چاکرۍ د لپاره د ورغلو افغانانو په نظر کتی شي او د پناه حق نه محروم کړی شوی دی. یورپی ملکونو د لوزنامې د سخت کولو نه وړاندې هم د افغان پناه غوښتونکو خپل ملک ته د واپس لیږلو کار ته لاس اچولی وو، خو دوی په دې کار کې د افغان حکومت ځان سره د ملګري کولو په غرض افغان حکومت سره د تازه لوزنامه د سخت کړې ده. نیوز ویک لیکي چې د یورپی یونین او د افغانستان ترمنځ د افغان کډوالو په سر د دسخط شوی لوزنامې نه لګي ورځې پس افغانستان او یورپی یونین افغانستان له د امداد راغونډولو په غرض برسلز کې د یوې بین الاقوامي غونډې بندوبست وکړو. د عالمی سر مشرانو په دغه غونډه کې افغانستان له د کال 2000 پورې هر کال د 15 ارب ډالرو د امداد ورکولو فیصله وشوه، خو د بشري حقونو امینستي انټرنیشنل نومي تنظیم د امداد د دې فیصلې په سر په یورپی یونین سخت ټکونه کړی دي او وایي چې دا امدادي رقم افغان حکومت لا د خپلو کډوالو د واپس اخیستو د پاره ورکړی شوی دی. امنیسټی انټرنیشنل خپل یو بیان کې ویلي دي چې د انساني خواخوږۍ په نوم افغانستان ته د ورکیدونکو مالی امداد په سر افغان حکومت سره د خپلو کډوالو سودا کېدل د قبلولو وړ عمل نه دی. خو نیوزویک بل پلو خپل مضمون کې د یورپی یونین د ځینو ملکونو او خصوصا د جرمنی د سرکاري چارواکو د خولې دا هم لیکلی دی چې د عرب ملکونو د قطبی افریقې د سیمې او د افغانستان نه یورپ ته د تلو کډوالو د لاسه د یورپی ملکونو په لارو کوڅو کې ښځو ته د لاسونو اچولو او د امن او امان د حالاتو خرابولو واقعات زیات شوي دي. نیوزویک په خپل مضمون کې د امدادي تنظیمونو په حواله لیکلی دی چې افغانستان کې د تود جنگ د لاسه د افغانستان دننه لس لکه تازه خلک بې کوره شوي دي. په داسې صورت کې افغانستان د یورپ نه خپل کډوال واپس څنګه اخیستی شي؟ د افغان کډوالو سپیرې ورځې هغه وخت نورې هم زیاتې شوې کله چې پاکستان په خپله خوره د پرتو دیرشو لکو افغان مهاجرو په زبردستۍ سره افغانستان ته لیږلو ته بډې وهلې دي. په روان کال کې تر اوسه پورې 300,000 افغان مهاجرو پاکستان پرېښودی دی او د ملګرو ملتونو د ادارو مطابق 600,000 نور به د روان کال تر اخره پورې افغانستان ته لیږلی شي. نیوزویک خپل مضمون کې زیاتی که پاکستان نه وستې شوو افغان مهاجرو سره یورپ نه په زور وستې شوي افغان کډوال یو ځای شي نو دا به افغان حکومت له ډېرې مسلې را پیدا کړي. پاکستان نه شړلې شوي زیات افغان مهاجر د افغانستان اغو سیمو ته ځي کومې چې د افغان طالبانو په ولقه کې دي. خو د یورپ نه وستې شوي افغان کډوال صرف کابل ته رسولې کېږي. خو نیوزویک د خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي چې یورپ نه واپس کېدونکي زیاتره افغان کډوال اوم په کابل کې پاتې کیږي. په دې کابل کې د خلکو بیړه ډېره زیاته شوې ده او کابل ښار د پخوا په شان محفوظه پاتې نه دی.
د عراق په موسل ښار د قبضې لپاره د امریکا د کورد عسکرو او د عراقي عسکرو سره سره شیعه وسلوال په خپل پرمختګ کې روان دي. دغه پرمختګ یې جاري ساتلی دی. بلخوا پر رقه ښار باندې د قبضې لپاره هم کوششونه روان دي. خو په دغه کې د کورد چې کوم پلوي په شام کې وسلوال دي نو هغې بخنه غواړم د ترکیې چې کوم پلوي وسلوال دي هغې او د کورد وسلوالو چې اکثریت لري د شام جمهوري عسکر چې ورته ویل کېږي د هغې ترمنځ بیل نښتې شروع شوي دي چې پر رقه ښار د وسلوالو د قبضې یعنی د داعش د قبضې د ختمون چې کوم جګړه وه په هغې باندې د هغې غټ اثر غورځېدلې. د وایس اف امریکا پر راپور کې زموږ همکار محمد علمگیر پوره تفصیل تاسو وړاندې کوي.
ویری سرګندېږي چې په موسل خپل قبضه برقرار ساتلو لپاره د داعش ترهګر کیمیایي وسلو استعمال شروع کی. د اندازو تربخه په عراقی خار موسل کې اوس هم پلک هاو عادي کسان گیر دي. عراقی فوج کوم چې په خار بیا قبضه کولو لپاره په عملیاتو بوخت دي عام خلک د بچ کولو لپاره هر ممکنه هڅه کوي. خو بیا هم ډیر کسان داسې دي چې دوه طرفه جنگ په منځ کې پراته دي. په عراق کې د بشري حقوقو سازمان هیومن رائټس واچ مشرا بلکیس ولی وای عام اولس تلوی خطر جوړ دی. دا وای امریکنیان به شمول د عراقی فوز او نور امدادي ډلو د کې پاتې راغلي چې عادي اولس دوی ته جوړ خطر په اړه خبردار کی. نو موړی جاتوی خطرای یوازې بیا د کیمیایي وسلو د استعمال نه د جوړه په ځای داسې آلات هم نشتا کم چې د کیمیایي برید په صورت کې د یو کس جون بچ کولی شي. دا وای ما په موسل عراق او خواو شاسیمو کې یو داسې آله هم نلیدا کم چې د کیمیایي برید په صورت کې په کار راتلی شي. د امریکا استخباراتي ټولنه وای داعش تر هغه او د دوی ملګرو سره دا مهال یوازنی کیمیایي مواد کلورین او سلفر مسترد ګیس د پاوډر په شکل دی چې دوی په راکټو او د توپ په ګولو کې چوي. پزمکه را پریوتو سره دا ګولې او راکټې خواوشه هوا د ګیس نه ډکه کی چې په زیات مقدار کې تیرولو سره د انسان د مرګ سبب هم جوړی دی شي. امدادی رضاکار وای په زیاته آبادی والا سیمه کې بد دی اثر ډیر وی. داعش وړاندې نام موسل په گاوند کیار یا سیمه کې د سلفر مسترد موادو استعمال کړي چې ترنه اوبه کسان جوبل شویو. د جګړو سارنه کوونکې ډله آی ایچ ایس وای په خار حمله اور فوز او درولو او عادي کسانو نه بدل غستلو لپاره ممکنه ده چې دا ترهګر کیمیایي وسله استعمال کړي. آی ایچ ایس وای په شام او عراق کې د دې نه وړاندې داعش تر هغه ډلې 250 واره د کیمیایي وسلو استعمال کړي چې نه دا رقم بریدونه په موسل سره خوا کې کړي. یاد ادارې دا نظر هم دی چې د داعش ترهګرو د موسول یونیورسيټي نه اټومي تابکاره مواد هم تختولي وو کوم چې دوی د بم په صورت کې استعمالولی شي. د داعش پلویان وایي ترهګر ډله په دغه صورت غور هم کوي. امریکایي چارواکي وایي د دې خطر د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. د داعش خلاف فوزي ائتلاف کې امریکایي چارواکو ویلي په موسول د عملیاتو شروع کې دوه وړاندې داسې ګامونه پورته کول شروع کړي چې د خود ساخته دولت اسلامي ډلې دغه توان د منځه ووسي. بل لوري ته امریکا د خپل خولې دولت اسلامي تر هګر ډلې یو کارکونکي په چاچې پیرس او برسلز تر هګر بریدونو کې د لاس تړلو تور هم دی پاندې پابندې لګولي. په خټه د مراکش د فرانس وګړي عبد الله حمیج چې د ابو سلیمان الفرانسوی په نوم باندې هم نومیږي د طارق بن زیاد بتالین جوړ کړی چې پکې تر 300 پورې یورپی جنگیالي شامل دي او عراق او شام او خوښه سیمو کې خپل کاروایان کوي. د امریکا خارجه وزارت تر مخه حمیج چې د کال 2015 پیرس برید په کومه کې چې د 130 نه زیات کسان وژل شي وو مهم رول لوبولی وو. د غرنګ د کال 2018 برسلز تر هګر بریدونو کې هم د ککړ دی. د غیاد برید کې 2 کسانو ژوند له لاسه ورکړو. د داعش تصفونو نه تښتېدلې یو شمیر کسانو حمیج د داعش یورپ څنګ مشر په توګه پیژني. امریکا په یورپ کې خپل وګړو ته خبرداري هم جاری کړې چې د رخصتو په مهال یورپ تر سفر په وخت محتاط اوسي. پرون د خارجه وزارت لخوا جاری شوی خبرداری کې ویلي شوی امریکایي کسان د مذهبي بازارونو او ګڼې ګوڼې والا ځایونو کې د ترهګرو د دوی پلویانو او تندرو و سوچو نظرې لرونکو کسانو نه محتاط اوسي ځکه چې دا کسان هر ځای کې دي شي. دغه خبرداری د کال 2019 د فروری میاشتې 6 نیټې پورې خپل تاثیر لري.
په اروپایي اتحاد کې د ترکیې د شاملېدو کوششونه که څه هم په ملک کې د کودتا په شک کې مشکوک کسانو پر ضد چاپو باندې خاموشه شوي، خو د ترکیې صدر رجب طیب اردوغان خبرداری ورکړې چې انقره اوس په خپل سر یوازې هم تک ته تیاره ده. په دې هکله نور تفصیل د وایس اف امریکا راپور کې زموږ همکار کلثوم کاکړ وړاندې کوي.
په ترکیه کې د ناکامه کودتا وروسته په اروپایي اتحاد کې د لسیزو راهیسې شاملېدو په اړه د ترکیې صدر رجب طیب اردوغان برسلز ته خبرداری ورکړې چې انکارا په خپل لارو تلو باندې چمتو ده. د اروپایي اتحاد پارلیمنت د سه‌شنبه په ورځ د انکارا سره خبري زندولو په لړ کې یو بل بحث کړي. د بحث په وخت یو بیان کې ربیکا هارمز سوکسي د پارلیمنت د گرینز ای اف ای ډلې شریکه صدر ده ویلي چې د صدر طیب اردوغان مخالفت کوونکي وجه دا هم ده چې دوی په هواد کې د ډېر خلکو باندې مقدمه کړي او خلګې له ملازمتو څخه لرې کړي. اروپایي اتحاد باید یو مضبوطه پیغام ولېږي چې دوی دا لړکی غړی ته مخ په وړاندې نصیب وته باید د خبرو اترو څخه لاس واخلي. سارونکی وای د پنځمبه په ورځ اروپایي اتحاد د انکارا د غړی ته په ختمېدو په حق کې به ووټ ورکړي. اوسېډنکاران وای په ترکی کې اروپایي اتحاد د داوطلبي یوازې په نامه ژوندې ده. د استنبول پالیسی مرکز یو مشر عالم چنګیز اختر وای آسترا په ښکاره د مذاکراتو مخالفت کوي. حقیقت دا دی چې د ترکی مذاکرات ختم شوي دي، خو ترکی کې واکمنانو ته په دې لړکی هیڅ هم پروا نسته. د دې میاشت په سر کې صدر اردوغان په اروپایي اتحاد غږ کړی چې د ترکی د غړیتوب ختمول یا پاته کول ورته یو برابره خبر ده. د یکشنبه په ورځ د ازبکستان د دورې څخه بیرته تلو په وخت د خبریالانو سره د خبرو په مهال صدر اردوغان وویل چې ضروری دا ده چې ترکیه ته اسانتیاوي. اوس ما دا نظر دی چې دا په هیڅ قیمت هم یورپی یونین نسی کېدای. دوی د ترکی د راتلونکي په اړه وړاندیز وکړو چې زما په فکر کې ترکی شنګای 5 کې ګډون وکړي نو دا به ډیر زیات په اسانتیاو سره کار کولو قابل وي. شنګای 5 چې شنګای کارپوریشن اورګنایزیشن یا ادارې باندې پیژندل کیږي چې په بنیادی توګه د روس، چین او منځنی آسیا هیوادونو لخوا جوړ شوی امنیتي بلاک دی چې پکې قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان او قرغستان هم شامل دي. د دوشنبه په ورځ د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند جین سونګ د ترکی د غړیتوب ته نظر هرکلی وکړو. اوسېډنکاران خبرداری ورکړي چې د ترکی د ناټو په غړیتوب دوامدار ساتلو سره سره د انکارا اروپایي اتحاد غړیتوب لپاره خبره نسی غورځولای. شاغلی اختر زیاته کړه د ترکی حکومت په لاوه مطبوعات د شنګای 5 اورګنایزیشن سره د غړیتوب مثبتې خبرې خوروي. خو سړنکاران دا سوالونه پورته کوي چې د ترکی واکمن ګوند اے کے او ولسمشر اسلام پسند دي، او د دغه ارګنایزیشن اولنی مقصد اسلام بنیاد پرسته د دیوال سره لګول دي. یو کالم لیکونکی سمی ایڈز وای د اردوغان د کال تر اخره پوری د اروپای اتحاد سره د وستلو خبرداري ناکراری را مخته کړی ده. Thank you.